صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سړي رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. رویټرز اژانس دی افغان چارواکي په وینا خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشکېدو معامله ځنډېدلې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا ولسمشر هغه دوه افسران چې په افغانستان کې پر جنگي جرمونو تورن او وبخښل. د سالنګونو لویه لار نن د بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده او په اوکراین کې د داعش ډلې یو مهم غړی نیول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتونو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. په ورته وخت کې ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د یو قمندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوې وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې ده په عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې له یوه جسد سره عکس اخیستی و. د اسلامي دولت ډلې د یو وژل شوي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنگتن پوسټ رسپانې له راپور سره سم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهوري ریاست مداخله د پوځ پر روحي او انضباط منفي اغېز کوي. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومت مرستې غواړي. د هغوی یو شمېر مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي له رارسېدو سره په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د وزیرستان یو کډوال احمد افغان وایي
دلته تاسو افغانستان کې لیدلی ده چې سوړه ډېر تیز دی. د خلک ته بستر او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرستې سخت نه سخت ضرورت دی. د خلک د سره مخمخ دي.
بلور ته په خوست کې د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم وایي د نړیوال خوراکي سازمان مرستې له وزیرستانیو کډوالو سره کمې شوي دي، خو په ژمي کې له دوی سره مرستې کېږي چې د لومړۍ میاشتې مرستې د ویش په حال کې دي. په خوست کې د میشتو کډوالو مشران وایي چې د وزیرو لږ تر لږه 15,000 کورنۍ له وزیرستانه د امنیتي ستونزو له امله خوست ته ورکړه شوي دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر امرخیل ازادي راډیو ته وویل
تمام وسایل مسافربری از قبیل
متوبسو دوی د مسافرو ټول ګاډي کبسونه دي کواړه موټر دي د سالنګ د لارې د سالنګ د قوانینو لمخي تللای شي. داسې چې ټایرونه به زنجیرونه لري، ژمنی وسایل بلري، په یو کرشه به سفر کوي چې له یو بل به موټر نه مخکې کیږي، خو لویو بارونکو موټرو ته اجازه نشته. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره ووریده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ دویم نړیواله شلاویزه لوبه ترسره شي. دغه لوبه د افغانستان په قربتو ترسره کیږي. افغان لوبغاړي دغه سیالۍ ته پوره تیاری لري او تمه لرو چې ان شاء الله لوبغاړي په دغه سیالۍ کې وکول شي چې هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د لوبو دا لړۍ د نومبر په شپږمه پیل شوې ده چې تر اوسه درې یو ورځنۍ او یو د شلو ورونو لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي. دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. د نومبر په 28مه د دواړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البراء الشیشاني یې نیولی دی. البراء الشیشاني په خټه د ګرجستان دی. هغه د اوکراین پلازمین کیف ته نږدې نیول شوی دی. دا معلومات د اوکراین استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپره کړی دی. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوی چې د البراء الشیشاني د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورونیو چارو وزارت ګډون درلود. البراء الشیشاني د داعش د ډلې د بل مشر عمر الشیشاني چې د امریکا دفاع وزارت د داعش د جنگ وزیر بللی و مرستیالو. د روسیې عدلي وزارت پرون د ازادي اروپا ازادي رډو د روسیې د برخې انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. د آزادی اروپا آزادی راډیو د روسیې برخې ویبپاڼه د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې فعاله شوه. د روسیې عدلیې وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د پارلمان د کورنیو چارو د کمیټې د صلاح پر اساس کړې ده. د روسیې پارلمان په 2018 میلادي کال کې نوی قانون جوړ کړ چې له مخې حکومت کولی شي چې بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او په دې ډول یې په روسیه کې د کار مخنیوی وکړي. او روسیې خبر ده چې په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ټویټونه ویرونکي بللی دي. ماریا یوانویچ پرون د کانګرس د استازو مجلس په پرانیستې غونډه کې د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د استهزاء د امکان په اړه د تحقیقاتو لړۍ تېره اونۍ پیل شوه. په اوکراین کې د امریکا مخکنی سفیر وویل زه نشم ویلی چې ولسمشر څه کول غواړي، خو فکر کوم چې هدف یې ویرول دي. هغه دا خبره د جمهور رئیس ټرمپ د پرونی ټویټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل هر ځای چې ماری یوانویچ ولاړه شي خرابي پېښېږي. هغې په سومالیا کې کار پیل کړ او وګورئ چې هلته څه پېښ شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:05 ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې درې چارواکي چې د خوشی کېدو ژمنه یې شوې وه ولې له بنده نه دي خوشی شوي، وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او په دې اړه د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر در سره شریکوو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به واورئ چې له هند سره د افغانستان تجارت تر 1,200,000,000 ډالرو زیات شوی. په خوست کې مو د وزیرستانی او کډوالو حال اخیستی.
دا نوی کډه چې کیمر غلی دی دا خو مکمل داس دی چې اده دی خو شلټر نشته، چات نشته.
افغان کرکټ لوبډله ولې له ویسټ انډیز څخه پرله پسې په وروستیو کې ماته شوې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسول سره شغیدلی
یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پرله پسې ماته ورکړې وه. په فیزم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ و، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې هغوی خلکو خپل لوبډله هڅوله.
د غوړیا چر تفریح پروګرام نورو او د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د سون موادو مساله چړل شوې.
دا پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو ته چې زموږ د پاري سوزو په جنگلوي له غوړه ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:08 په ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې د دریو غړیو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د تبادلې په اړه د خبرونې په پیل کې راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استادو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه وکړه چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او دوه نور کسان حافظ رشید عمری او حاجی مالی خان په مشهور ډول خوشی کړي. جزئیات فرشته جلال زوی په راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د حقانی شبکې د دریو مهمو کسانو د تبادله پریکړه ورته سخته و، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا کار به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. آیا دا تبادله وشوه؟ زبیح الله مجاهد چې ځان د وسوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې انس حقانی او ملګری لا هم د بګرام په توقيف ځای کې دي. هغه اسوسییټډ پریس ته په دې اړه چې تبادله ولې نه ده شوې معلومات نه دی ورکړي. زبیح الله مجاهد فرانس پرست ویلی چې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان لا ورسره دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د زندانیانو تبادله او ازادي د امریکا او سوالو طالبانو د استادو د خبرو اساسي ټکی و. په دوحه کې د سوالو طالبانو سیاسي دفتر د چهارشنبه په سهار ازادي رادیو ته ویلي و چې انس حقانی او ملګری لا نه دي ورسېدلي، خو در هغه وروسته یې پر دې مسله خبري و نه کړې. د افغانستان حکومت هم غلی دی. خو د افغانستان د ولسمشر میرمنې رولا غنی د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي چې سره لې دي چې جمهور رئیس د خپل پریکړو ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، خو داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې وی خو د خپل ژوندونو لسرته رسولو مخ اړولې دی.
It did not work. I'm not quite sure why, but probably some party did not.
دا وای ز دقیقه نه يم خبره چې ولی خو غالبا د معاملې وی خو خپل ژمنې نه دی عملي کړې او متاسفانه دا معاملې نه ده شوی نو دواړه استادان به خوشینسي. رویټرز خبری آژانس د افغانستان د حکومت د چارواکي په حواله لیکلي چې تبادله ځنډول سوي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. رویټرز همداراز د طالبانو د وې سرچینې په حواله ویلي چې درې بندیان باید په الوتکه کې قطر ته لیږل سوي وای خو بیرته د بګرام توقف ځای ته استول سوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر په ابتدا کې د جمهور رئیس غنی د اقدام هرکلی کړی و خو نور جزئیات نه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پر دې مسله غلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د حقانی شبکې د مؤسس زوی انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشران چې د خوشکېدو ژمنه یې شوې وه له زندانه نه دي آزاد شوي. له کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیمی صاحب، له ګډونه مو مننه کوم. که لومړی دې تر شو چې ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې له دې سره به د اعتماد فضا رامنځته شي، اوس چې دا معامله ځنډېدلې ده بې باوري به نور هم زیاته نه شي؟
سلامونه اونکه هیلې شیبر صاحب، تاسو د دې قضیې دا دوار خلریه او هغه حقوقي بود د دې قضیې دا ویل سیاسي بود ده پرته له شکه د دوی د دغو زندانیانو تبادله خوش کېدل دا په انتخاباتو باندې تاثیر درلودو او شاید تېر داسې فکر کوو چې دا د یو معاملې په اساس باندې د انتخاباتو د سرنوشت ټاکل.
بله ابراهیمی صاحب ببخشید تاسو ژغ قطع شو. تاسو ویل چې دا د انتخاباتو باندې تاثیر لري، کوم انتخابات مو مطلب دي؟ د امریکا، د افغانستان؟ اواسم یو څه ګډوډ شو.
زما په فکر دلته یو رقابت موجود ده چې ډاکټر صاحب عبدالله داسې وایي که چېرته زه رئیس جمهور کړم او بین المللي ټولنه زما ملاتړ وکړي نو زه به یو ورځ وروسته هم دا استعفا ورکړم. په همدغه اساس ډاکټر صاحب اشرف غنی هم خپل نیت ښیي نړیوال ته چې موږ هم دغه د سولې پروسې ته آماده یو. په دغه اساس دغه یو تاثیر لري په انتخاباتو باندې، ځکه که چېرته دغه بندیان چې خوش شي دلته به عام ولس دا فکر کوي چې دا یو معامله وه له امریکایانو او د طالبانو سره په اساس باندې. فکر کوم چې دا اوسه وروسته شاید توافقات شي عملي شي.
ابراهیمی صاحب، طالبانو د حقانی شبکې د دریو غړو د خلاصېدو د اعلان هرکلی نه دی کړی، یعنی کله چې دا اعلان وشو دوی غلي وو. دغه چوپتیا فکر نه کوي چې افغان حکومت دې ته هڅولی وي چې بیرته له خپلې ژمنې پشا شي او که نه؟
زه فکر کوم چې طالبان خو دغه حقانی شبکې خصوصا د حقانی زوی د طالبانو د مذاکرات په لیست کې وو، د ذبیح الله مجاهد کوم لیست د مذاکره کوونکو مرکزیانو ورکړی وو، نو دا هم په لیست کې وو. اوس فکر کوم چې هم فشار لاندې ده، عام ولس هم عکس العمل ښودلی ده، ذکر هغه قانوني بڼې ته که موږ وګورو رئیس جمهور خو دا صلاحیت لري چې د مجازاتو عفو او یا بخشش وکړي د څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون څلور شپېتمې مادې په اساس. ولې هغه سیاسي بود لحاظ نه رئیس جمهور هم فشار لاندې ده، نو کله چې خلیلزاد راځي دلته کابل ته نو دا ښیي چې طالبان او د خلیلزاد ترمنځ په دې مخکې له مخکې هم توافق شوی وو. د دې چپتیا زه فکر نه کوم چې دا به د دې سبب ګرځېدلی چې افغان دولت شي.
نو که چېرته طالبانو چوپتیا خپله کړي او عکس العمل داسې مثبت نه ښکاره کړي، فکر نه کوي چې بیا هم دا رقم د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي؟ خو افغانستان دې ته هیله من و چې له دې سره به د سولې په خبرو کې د اعتماد فضا رامنځته شي.
خو دلته یو هغه ته که وګورو طالبان هم مستقل نه دي، دلته د بهرنیو استخباراتو فشار هم شته که چېرته دوی خپل سرې توافقات وکړي او سولې ته نږدې کېږي نو دلته به د منطقې استخبارات هم په دوی فشار راوړي. زه فکر کوم چې چیرته د چوپیا سبب د دې ګرځېدلې چې افغان دولت شاته لاړ شي نو دا ښه خبره نه ده. دلته باید د سولې د ټینګښت په خاطر هغه د اعتماد فضا مینځته راشي، وروسته له هغې نه موږ سولې ته نږدې کېدای شو. ولې که چیرته د منطقې استخبارات په دوی فشار
ابراهیم بلې ابراهیم صاحب ډیره مننه کوم، متاسفانه ده ټلیفون کرښه سم نه ده، ژغ سم سره نه اورو او د ستاسو کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اساجی رادو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 ولې شي. د لوګر ولایت والی د دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس لوري په یوشم شونځیو کې او بخشي په دې برخه کې مو د اساجی رادو په 13 پرونه کې راپور درلود چې د لوګر والی دغه خبره په کلک رات کړی دا وایي چې د چړنی د شي چې په شونځیو کې پر هلکانو جنسیتي رای نه دی شوی، خو په تیرونه کې په دې برخه کې ځین راپورونه وو او والی دا ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به بیا هم جدي تحقیقات وکړي. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشان لافان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د خوراکي شیانو او د ژمي لپاره د سونګ توکو مرسته وکړي. دوی وایي وزیرستاني کډوال کاروبار نه لري او نشي کولای د خپل کورنیو لپاره د اړتیا وړ توکي راونیسي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د ګران کمپ غډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي، دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. نړیوال خوراکي سازمان په روان 2019 زیږدیز کال کې وزیرستانیو ته د خوراکي توکو مرستې سمې نیمایي کم کړي او اوس دا اندېښنه هم شته چې ممکن دوی میاشتې وروسته بیخي بند شي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان آزادۍ رادیو ته ویل
مخته چې کوم منتبه په ژمي کې $200 د لرګي د فرار کول دغه سه مرسته به هم غوړي هم دال ها او پمیاش پمیاش یې نسیار به موږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسو میلا کې د لمن افیر لوند بوند 15000 18000 کډوال پرته دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدل چې سوړه ډیر تیز دی، د خلک ته بستر او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرستې سخت نه سخت ضرورت دی. د خلک د سره مخمخ دي چې آن اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
همیش د دولت نه د ونیسیار نه د محسوس نه دا غوښتنه ده چې د میش د خلک سره په صحیح طریقه سره مرسته وکړو. د میرت څه طریقه غنه ستاد بغیر د خدای ناسه چې میرداغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
په ګران کیم کې د کډوالو یو بل مشر جمشید له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دی دوی سره مرستو ته وهڅوي.
یعنی سیار چې کوم د خپل هیڅ دغه پته نشته چې د جمع مرستر سره وکړي یا نه وکړي، او خاص کر چې د نوی کډه چې کوم راغلی دي د خو مکمل داس دي چې د خو شلټر نشته، چات نشته او دا خو په تامبیونو په ټاټینه شپنډې خاص کر دی والد صاحب نه وختنه کې چې دای د زور په ولاګي په نسیار چې خمخه ده د میش د کډول سره مرسته وکړو.
د ګلان کې پوسیدونکو داوود مسجد وای نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې شمنه کړي به.
دای مو زرادا کی ساکړی و چشپوډاس ګیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساړی بندې دای مو نن متا په وبوند شپږ کیلو غالا روکاوي کوم عمر وځي روډینا تر وځي ولا میږې مان کړای د پله والی ته نه دا خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشتر یونیسار ته پسار چې د همیش توند د الکو چحال نشي کوم تایور د چمیش روډینا تر وځي.
د خوست د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمی شوې دي. د ایجاتوی په خوست کې میشتو کډوالو سره د کال په اول درې میاشتو کې مرسته شوي، همدارنګه د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوي چې د یوې میاشتې د مرستې ویشي عملا دوام لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د 2000 کال تر اخیره له هند سره سوداګري په کال کې 2 میلیارډ ډالر ته ورسی شي. په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت څه باندې 1 میلیارډ او 200 میلیونه ډالر ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د حقاني شبکې د دریو غړیو د تبادلې مسله نړیوالو چاپي خپرونو څیړلې ده. دغو خپرونو ته ملالۍ په شرکت نه کوي.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي شای خوشی نسی. دا خبره د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړه. د انسټیټیوټ د میرمن رولا غنی دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی او دوه طالب مشرانو حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری د راخوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. رولا غنی ویلی دا سشکاره ده چې د دوو استادانو په بدل کې د حقانی د ورور په ګډون د درو طالبانو دره خوشی کولو په اړه د خبرو فرصت وو. میرمن غنی ویلی دې کار نتیجه ور نه کړه او ډاډه نه ده ولی خوشای یو اړه خپل ژمنه نوی عملی کړي. د زیاته کړه چې وضعیت ډیر پیچلی دی. میرمن غنی د خبرو پر مهال ویل د امریکایي استادانو او طالب زندانیانو د تبادلې په برخه کې باید هماهنګ او په یو ژغ عمل وسی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی حقانی مالی خان او عمری له بګرام زندانه نه دی راخوشي سوي. رويټرز خبري اژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله ویلی چې له درو طالبانو سره د دوو لویدیځو برمتنیول سوي زندانیانو د تبادلې خبره وځنډېده. د طالب سرچینو له قوله ویل سوي چې دا استادان یې یو نوی او امن ځای ته انتقال کړي دي. هغوی په 2014 کال کې تښتول سوي وو. اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سوداګریز وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د هندوستان په نوې ډیلی کې د 9 آی آی ټی اف یا د هندوستان نړیوال سوداګریز فیسټیوال کې د افغانستان ګډون ډیر پر وخت اقدام دی او آی آی ټی اف افغان سوداګرانو ته ښه فرصت برابر کړی چې د هندوستان له بازار سره وصل سي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان تازه او وچې میوې فوق العاده کیفیت لري او همدارنګه قالینې لاسي کارونه او غمی او کمساري ډبرې پر نړیواله کچه د سیالۍ وړ دي. سږ کال 60 افغان شرکتونو په دې فستیوال کې ګډون کړی. د 2018 او 2018 کلونو پر مهال د هندوستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه سوداګري تر 1.2 میلیارډ ډالرو زیاته سو او د اکونومیک ټایمز د راپور لمخې افغانستان غواړي د 2020 کال په پای کې هندوستان سره دوړخیزه سوداګري 2 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د کړکیچ د حل پلوري اقدام د فرانسې حکومت تایید کړ چې د روسیا او اوکراین ولسمشران به راتلونکي میاشت سره وګوري. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس پر راتلونکي میاشت د اوکراین په اړه د دوو نورو هیوادونو د غونډې کوربه هم وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وشي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل شوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر په 9 جوړی شي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د څلور اړخیزو خبرو د لړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه. خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دا هغه راهیسي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسي 14,000 کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسیدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبی کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې زد او نقیز بحثونه پیدا کړي دي. هغه تیره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي وو که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف ویلی ول چې دای تیار دی چې د روسیې او اوکرين د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمينه برابر کړي. نور سلطان نظربایف د نومبر په 12 خبري اعلان ته ویلی چې د اوکرين جمهور رئیس ولادمیر زيلنسکي ته په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منل چې له پوتین سره مخامخ په نور سلطان کې وګوري. نظربایف ویلی چې پوتین ته هم معلومات ورکړي او د هغه جواب ته منتظر دی.
تاسو لا پیغامونو
ډیر خوشاله سره مو خبر تر لاسه کړی چې په واشنگټن کې د ازادي رادیو کوم جایزه چې د دوی تر لاسه کړه دا د دوی زیار دی. دغه جایزې تر لاسه کولو د عمل د ازادي رادیو ټولو ژورنالیستانو خبرنګارانو ټولو کارکونکو او ټولو هغه اوریدونکو ته چې د ازادي رادیو د زړه په غوږو اوري مبارکي وایم. خدای دې وکړي د ازادي رادیو نورې دغه جوایز تر لاسه کړي تر څو چې هغه خلک چې دایمي د دوی همکاران دي هغه خپل په دغه جوایزو باندې خوشاله وساتي. هر چاته معلومه ده چې د ازادي رادیو یو جهاني او یو بې طرفه رادیو ده. بار بار یې زموږ غوږونه د اراکینو د نړیوالو تر غوږو رسولي دي. باوجود د دې چې د ازادي رادیو درې خبرنګاران د لاسه ورکړل لکه محرم دورانی و عباد الله انانزی و سباون کاکړ بیا هم د خلکو غوږونه د نړیوالو تر غوږو پورې ورسول. زما د هغو کسانو څخه خواهش دا دی چې د ازادي رادیو هر ژورنالیست هر کارکوونکی دا زموږ د هېواد یو ملي سرمایه یو بې طرفه کشر یو مظلوم کشر دی. د افراطیته دې کار نه اخلي د خیانته دې کار نه اخلي د ازادي راډیو ژورنالیستانو ترې توهین نه کوي. څوک یې توهین ورته کوي دا خپله یو افراط دی. نو ستاسو دایمي همکار قاري پښتون السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خپل چټوي یم مریض یم څنګه لاره ما په دوړو کو پل جما او کو بل ته لوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریس مې شپې شو د غینا بعد بیا سفارت تمیر غلوغار نه باندې شو. نو ډېر په ستوندو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام او کور سوای او شرب غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي کني د افغانستان دغه سفارتونه د تنرتول کې یا دغه ستري لارې نه د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خدای نر په سرکو کې پروت دی. بل لیا بل چارانه ست دی انډیا او د نورو یو په چې یو واس نګنلرو. نو بس تبو بربوت یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس یې پیغام ورسوي مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساس رډو په منځني سبد ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتل له غزنی پر استولې سمس کلی کې خلک باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ملاتړ وکړي او لاغو پردیپالو سره چې د کمیسون د کارونو په مخ کې خنډ جوړوي حساب وکړي. حمیده نظری لکلاته پر استولې سمس کلی کې په داسې حال کې چې طالبان په خپلو چارو کې د پاکستان د عوامرو اطاعت کوي طالبانو ته هر راز امتیاز ورکول بې معنا او د افغانستان په زیان ده. باوري لشکین څخه لیکي د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ د استادانو معاشونه د څو میاشتې وشول چې ځنډېدلې دي او باید چارواکي دې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس له نادلی څخه لیکي د زندانیانو تبادله د افغانانو په خیر ده. ولسمشر اشرف غنی باید دا کار ترسره کړي. اتل زابل لیکي حکومت باید قاتل طالب بندیان اعدام کړي ځکه سوله د عدالت له پلي کېدو سره راځي نه د مجرمانو له خوشي کېدو سره. احسان الله بارکزی له لشکرګاه لیکي د انتخاباتو د خپلواک مسون مشه د کاندیدانو د فشارونو له امله د ټاکنو نتیجې نشي اعلانولی. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر استولې سمس کلی کلیتي امریکا طالبان غلطول چې د حقانی شبکې درې غړي خوشتي کیږي. بشیر حبیبزی له ازر ولسوالۍ لیکي باید انس حقانی خوشي شي تر څو د سولې چانس زیات شي. عبید الله پر استولې سمس کلی کې طالبان اول د انس حقانی او د دوو نورو چارواکو پر خوشی کېدو خوشحالي نه څرګنده. لدی معلومی شي چې دوی د بندیانو خوشی کېدو ته خوشاله نه دي او نه غوړي چې په افغانستان کې د پوینا سول راشي. قاسم ځواک له هلمند لیکي په افغانستان کې د جنگ دوه لاملونه شته، یو واک ته رسیدل او بل بیکاری. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومت مرستې غواړي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګلار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شل اوورونو مسابقه لري. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی یې نیولی دی. او د روسیې عدلیې وزارت پرون د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د برخې انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کرکټ ټیم په روسیې کې څو پر لپسې لوبې له ویسټ انډیز بایلو دي. دا لوبې په لکنهو کې روانې دي او نن هم افغانستان یو شل اوره لوبه له ویسټ انډیز سره لري. دغه پر لپسې ماتو د کرکټ جنو مینوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهیږي. اسمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. شغلی هوتک په پیل کې وویل
د افغانستان په قربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې پنځه ورځې لوبې تر سره شوې. دغه لوبو کې افغانستان کوم بریا نه درلوده او درې شل ورځې لوبې تر سره کیږي چې تر اوسه یو شل ورځې تر سره شوې او دوه نورې پاتې دي. او دې وروسته به یوازنی ټیسټ لوبه تر سره کیږي چې دغه لومړی شل ورځې لوبه کې هم ویسټ انډیز بریا خپل کړله. تاسو به تر معلومات شته چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته، دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبه ته وګورو، افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي، خو اخوا ته ویسټ انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې او همدا و چې ویش وکولې د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هیر دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هیواد ته راوړي دي. د خپل ټولو هیوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي.
بلې، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف غټي خامخا، یو څوک به غټي، یو څوک به بایلي، لکن په خو د ځینو خلکو په نظر دا سې نه وشوي. په نړیوال جام کې نه لوبي پرلپسې وبایللې، ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبي پرلپسې وبایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې دا سې کیږي. دوی دا سې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کمه موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړي دي. دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډله نه ډیر توقعات لري او ډیر هیل لري. نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان سپورت ادارې کوښښ کوي چې د خپل هیوادوالو توقعات او وختونو ته پام وکړي او دغه په مطابق باندې مخ ته ولاړ شي. ځکه چې زموږ ایسلا او وختونه هم همدار چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړو. نو دا ویل دا چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبيږي او همدای مخه ده چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډلې د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګه ووایم، د بیلګه په توګه زه د خپل هیوادوالو نه دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې. ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې په لپسې ماتې ورکړې وه. په پنځم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ وو، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې دا غوي خلکو خپل لوبډله هڅوله. نو ان شاء الله چې پراتلونکي به افغان لوبډله وکول شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو شلو وره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغییرات ډیر مناسب نول او ځکه شلو وره مسابقه وبایلله. د ډیرو په باور د افغانستان د قوت نقطه هم د شلو وره مسابقه دي.
تاسو خو ټکی ته اشاره وکړله، کوم لوبه چې تر سره شو په دې لوبه کې افغان تو پچاونکو ډیره هڅه وکړه چې ویسټ انډیز ټریلر به شي او غټ هدف ته ورسیږي. خو اخوا ته چې ګورو ویسټ انډیز هم د شل اوریز لوبو یو پیاوړی لوبغاړی ده. د او ویسټ انډیز وړه لوبډله نه ده، ضعیف لوبډله نه ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ هغوی ته ماتې ورکوو او دا شانتي به افغانستان هم له ماتې سره مخامخ کېږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډېرو سترو هېوادونو سره، د غټو هېوادونو سره به لوبې کوي، نو خامخا به کوښښ به کېږي چې افغانستان خپلې لوبې وګټي. خو چې غټو لوبډلو سره، د سترو لوبډلو سره مخامخ کېږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درن اوریدونکو په سلامونو مې ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. دا چې جمعي را روان دی، ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډوله سونتوکو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاری او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کومې ستونزې جوړولای شي، او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتوکي ښه دي. د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوي هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سمنټوکو ګرمې کړي چې دوی ته تاوان هم نه رسیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي، نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي. هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري، کولای شي چې سمنټوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي. خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمي کې د سمنټو کې نشه اخیستلای، نو دوی د خپل خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو، پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي، چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي. د غزنی ولایت اوسیدونکو شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمي کې پلاستیکونه سوځوي.
نور خو هیڅ موږ نه لرو، دغه پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو ځکه ژمي د پاره سوځو، بل څه لرو نه ځي، مجبورې له مجبوریت دا کار کوي، مجبور نه ولې وکړه جنگلوی له دغه راټولو ځکه سزو زمې دې پټروي. پر هر څه په مخ را سره لبرونه، پلاستیکونه، کاغذونه هر څه راخ، نو زړی چپل کې دام پیدا سره وي، زړه کالی د خلک راوړي غم سزو. لرګي ته وس نه راځي، من په 100 روپۍ نو څنګه وس مشکور وساتو؟ کله کرایه ورکو 5000، ماشم له موټر له کرایه سره 1000 روپۍ. بچان ول نه مریضه جو څنګه ټخای کی سول پکی بیا سترګو وشکی کی څو کو مجبور یو ډیر تد لژم نه ډیر ټول شکه کی دا دود مجوړوي دا مجوړ نو مش څو کو زه.
بل خو د کابل خار اوسیدونکو درویش کله نشګوفه حمله د موضوع شکایت کوي، وای چې په گاوند کې یو کورنۍ د ناسم موسم توکو څخه استفاده کوي، ان د دوی د کور هواي هم ککړ کړي او ډیر ستونزې ورته پیدا کړي دي.
موږ بلاکو کې ژوند کوو، درې منزل کم کور ده، او د منګه د اول منزل ان سایګان بخارک دي جمع کی، او دوی د بخارک کې نه پويګم د لارګي پر علاوه د پلاستیک بوت امداست کوم شان استفاده کوي، ځکه چې ډیر خراب دود لري، او دا دود منګه ورسېګان تور کړي د پاس کورنځ دی، اول منزل نه تر پنځم منزل پور گاوندیان ټول په تکلیف دي ترې نه. نو د موږ بلاکونه دود کاشم نه لري، دوی د ورسې نه دود کاش راوستل، او څو دفعه وکیل ورغه ورته ویل چې د خلک په تکلیف دي، یا لرګي وسوځوي یا د ایسته کې ویل چې موږ دونه واستمان لرو یا ختم ګم دین استفاده کو، او ټول د محیط خراب کړي، فضا خراب کړي.
د کابل د چاراسیا پولیس والا ښاغلی اوسیدونکی موسا مبارز بیا دولت ګرم بولیا وایي چې که دولت په ژمي کې د خلکو لپاره برق یا په ټیټه بیه ګاز یا د نورو سون توکو زمینه برابره کړي، نو خلک به پلاستیک نه سوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي.
دلته خو اصلي لامل دو کارو سده حکومت نه مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمیر رسیږي د ګاز بیه جګیږي د برق بیه جګیږي، نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جامعه ته ضرر ورسی، ولی هغه ارزانه نور هیڅ بله کومه لاره نسته. په دې ځای مثلا که ګاز په اوړي کې مونږ باید کو څلوېښت روپۍ زمه چیرې رارسیږي اتیا روپۍ یا مثلا شپېته روپۍ اویا روپۍ، نو د خلکو وس دې ته نه سي ګاز نه استفاده وکړي. نو حکومت دا په کار دی سي نمغه کوم نرخونه سي مثلا په اوړي کې دي هغه په ژمي کې مې نمغه نرخونه تعین کړي، له هغه نه باید څوک جګ خرید و فروش وکړي که د ګازو وي که د لرګیو دغ دغه فرصتونه باید حکومت برابر کړي خلکو ته. مثلا وړي کې مونږه برق زمي کې نه، نو مجبورې خلک سي مثلا بخارا نه چوبي بخارا نه داسې مواد سوخت مواد کې سوځي سي محیط زیست ته ضرر ورسي.
همدارنګه په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډېره پاملرنه کوي او کوښښ کوي چې په ژمي کې د سالم سون توکو څخه ګټه پورته کړي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکی عزت الله وایي:
ما د اوس مهال دپاره لرګي اخیستي دي او همیشه لرګي سوځوم او بیا ځان سره مې چې لاشه یو خروار واله بیا بروشته څه نور والی نور نو دې د خاطر لرګي سوځوم چې زموږ همسایګا موږ سره په ترتیب نه شي. نل خو دې دودرو دی او هغه دودرو داسې نه چې موږ د همسایګانو کور خواته یي هغه پاس ته یوه خواته او بل لګونه داره چې موږ داسې یو څه استفاده نه کوو چې هغه داسې ډېر غلیز او غوړ لوګیا پورته کړي چې هغه د همسایګانو په نقص باندې تمام شي. دې برخه کې ډېر فکر کوو، نه غواړو چې موږ همسایګان په تکلیف شي، نور هېوادوال یا د موږ دا کار وکړو چې هوا ککړه کړو نور خلکو ته زیان ورسو دا کار بس کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکی راحت الله قیام بیا پرشتمنو خلکو غږ کوي او وایي چې د ژمي پر رسیدلو باید د بې وزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپلو کورونو کې سالم سپن توکي وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي.
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه د استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي، لکه سندلۍ ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي. او پر دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سون توکي سي په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک د مشکلات سره مخ نسی. بل مهمه خبره دا ده زما پر اکثره تجارانو همدا شغ دی چې دی په دې شپه ورځو کې د غریب او نیازمنو کورنوي سره کومک وکي دی زکاتونه ورکی هم د زکاتو هم دغه وخت هدي عقل که نور څه نه یاد سوان توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او توشک ورته یوسی یو توسر ته یوسی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردک وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مری سترګو پوزې غوګونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کله سون توکي غیر معیاري وي چې تولیدي کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې دواړه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کېدای شي اول جنجال مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي او زمینه چې کله حساسیت منځ ته راشي هغه ساحه تخریبي چې کله ساحه تخریب شوه زمینه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمینه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شیان تخریبات منځ راغله انتانات پکې اضافه شول زمینه مساعد سرطانات ته هم.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته استاسې پام راړوم.
محمدارون رحیمی هم د لوګر ولایت ډیر زیان لري د اسوادولو د لاړ نه د ټایرونه د پلاستیکی شان نه د ډیر خکار نه دی باید نه ډډه وسی چې ځکه نور خلکو ته ستونزې جوړې نه کی او مریضان نه بوم جلوګیری وسی د دود بخار بوم کم سی.
ایمل مینوم دے د ننګرهار اوسیدن کې ما چل ستون کې مې کور دے خه کارخونه د خو مجبورې نار سړی دغه کوي که اوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړیو لرګي مونږ ته ورسیږي نو مونږ سه په زور خپل ماشومان مریض کوه دغه کو.
زما نوم مینه ده او د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. داس مواد چې
محیط او زمونږ د هوا ککړ نه کی ځکه دا ډیر ناروغۍ لامل ګرځي زمونږ په هیوادوالو کې او ډیر ستونزې رامنځته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، ستاره امینی، صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده.
موره چپلک می زړی شي و دې کا صفات کې اچو
و سترګې دې و زغه بوجي چې می خي هغه می د څه دې پاره یې خي دې لاړه شغه بوجي کې واچو
واله موره
وای واله موره دا ټول دوبې می دغه پلاستیکونه دا چپلک زړه بوټونه ټوله ول د څلور پنځه بوجي می ډکې کړ دا زما نه ویني رنده یې
خدا زړی شي و دې
خوجه زړی یې خو بخاری کې سو زو ما
چیرې زړغنی خوري فکر کې اس
او خدای دې را ولا رازه رازه خوري ستړي مشي
سلام علیکم
جوړې
سال دې
اورور سره
ترته
تم ستړي مشي خوري
سال دې شې جوړې
شکر دې تا سال دا شکر ته په خیر
ور دې په نس
اورور څنګه یې خی
شکر فضل خدای تاسو خی کور کراری دا
اواز عین بیرون ترته مالات من په کور کې خبرې دې کولې وا مې ورې دلې
خوري څو کم د غسرای مې لیک پاک
شمو د کور کارونه دې خامه خګ ټول ورځ اخته یې سره
دغه جلی می غږ وېستل زړې چپلقی کثافاتو کې اچولې پغه باندې مو ور سره شور و
نو چیرې واچوي
خو خرڅې کړې به مې خوري
وی اورورا غدونه پیسې نه کیږي چې زه خرڅې کوم ولې دا ژمې نه ګوري
څه پکې په ژمې کې
خوري هغه بوجیانو ته ګوره یو دوا درې دانې مې ډکه کړې دي دغه بیا ژمې په بخاری کې سوځوم
وی زرغونی جانې څه درته وایم ما مام دا کارونه کول دا دی آل می ګوره چې اوس دوا قدم لار نه سم تللای نه پستنګی راولیا دا خود دود لږ دود بد دود دی
خوري یو خو تاسو ته zarar دی بل گاونډیانو ته zarar دی بل دغه ټول چا پیریال ته zarar دی دا خو بد بوی لري غازا دی ټول دغه سرطان تولیدي سل رقم ناروغي نور دینه تولیدي
وی ورور نو څنګه کما خو شمع دا ام بز پیتاو دا ما ماشما
ولې نو اقتصاد خو مم شکر دې شه دی اخشي می کار کوي او څه معاش لري شکر دې دکان کې لري دې کوچنی دکان هم جوړ کړی دی نو نه څه دې می خرڅ اخستل مکه ودا کار ما وکي وکي چپل کې می ټولول پلاستیکي دا ټول شان می ټولول په بخاري کې می چل دادی دا الټر صدر اوس نه پستنګي دا نه پستنګي دا چې تداوی می نه کیږ
و خوري دا ټول یو ادوالو ته نقص کوي ولې تر تلویزیون نه ګوري دا دولت څومره اعلانونه کوي دا تلویزیون نه څومره اعلانونه کوي دا مس وځي دود دا نوخ سکي تاوان کي
دوونه بد دود لري چې بيخي بد
ا دود خو زم خبره مي و ورځ بعد به بخاري ټکوم
ټکول څه کوي نوخ سي وګوره بلا ور پسې ټکول و خور دي ته مې مم دا خبره کوله چې مس وځو دغه مس وځو چاته وي زب چې مازيګر راغلم وخت به سوځو ویلو اخر دغه حال دي ولې دغه سي کوي ته خو خير ما شومان دي په غوي ډیر در تاثیر کوي خوی به خدای نکنه روغ شي
څه وایم رور از خو یار کال سوازوم
خیر هر کال چې سوازول خو خبره بنوي اوس خو خبره شو یو څوک چې راغه هغه د بوجي کې تاریخي خرڅې کور باندې په ماغه پیسې لرګي واخله
مورې کاکا ته کاکا خزه مې اړتیا وایې موږ ته مکتب کې هم دا خبرې کولې
قرار کې نه وانجلې خدا به مخکې را تویلې و د ما غږ دی وایې ټوله کوڅه را باندې خبره
کړه خیر دی اوس خو تیر څه دا خبره تر دې وروسته پام کوو دا کارونه کې
خیر یې سي خورې خیر سی وروره چې راغلی او زه دې لدی مشکل خلاص کړم کنه ما خو هر کال سوځول
ته هم خیر وې چې مون خبره دې ومنله
وای سړه هوا دومره روغتي ستونزې نه پیدا کوي لکه ککړه هوا چې پیخوي نو که خپلې خونی ګرموي په داسې پلاستیکی موادو یې مګرموي چې بیا دومره روغتي ستونزې درته پیدا کړي چې لګټي توان ډیر وي داود دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیه خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خو
خوږو اوریدونکو سلام، خدای پاک مو خوشحاله لره. سره له دې چې په وطن کې خوشحالیم په دوربین کې نه لیدل کیږي، خو بیا هم مجبور یو د یوې شیبې لپاره خو ځان خوشحاله کو. تاسو به وایئ چې په څه شي؟ مونږ هم ایران یو چې په څه شي خوشحاله شو، خو کله کله سړی هیڅ تم وخاندي او خوشحاله شي. همدا اوس د سړي انتخاباتو ته خندا راځي، د رایې شمیرلو او باطلولو ته خندا راځي، د بیا له سره شمیرلو ته یې دا ډول خدای خبر دی چې نتایجو ته به یې څومره وخاندو. ځکه چې شمیرلې دومره د خندا دي، نو نتایج خو یې لا ډېر خندوونکي دي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پامو کوي ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
سنځله نری
او چنارګل پلان لند لند خبرونه دغه دی.
د غنمو او میوه وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي.
د سیف الملک د رایو نقل اوږد شو.
د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې.
او اوس غله په ښار کې خلک په رڼا ورځ سملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت اخلي. د خبرونو توصیل.
د غنمو او میوو وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله د غنمو او میوو مسؤول مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې له دې وروسته به نه تازه میوې خرابیږي او نه هم تازه سبزیانې. هغه زیاته کړه چې په سالنګونو کې د سردخانو په جوړولو سره به سردخانې برق ته هم اړتیا نه لري، او د برق پایو له الوزولو سره به یې په کار کې ځنډ او خنډ نه رامنځته کیږي. خبر زیاتوي که سردخانې په سالنګونو او د خښتو بټۍ په فراه او نیمروز کې جوړې شي، نو د برق او زغالو مصرف به کم شي، او دا ډول ابتکارونه به حتما نړیوالو ریکارډونو ته لاره خلاصه کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د سیف الملک د رایو نقل اوږد شو. خبر زیاتوي چې حکومت هم بلا کار کړی او د انتخاباتو لپاره د سیف الملک شرکت پیدا کړی چې هم یې خلک له نوم سره بلد دي، او هم یې که د رایو نقل اوږد کړو نو د چا به زړه نه ورته تنګیږي، ځکه د سیف الملک نقل خواسې هم اوږد و. د رایو د چارو کارپوهان باور لري که نقل نور هم اوږد شو، نو آخر به رای او انتخابات هم د خلکو له یاده ووزي، او څوک به یې د نتایجو په کیسه کې هم نه وي.
د در په در آژانس خبر راکوي چې د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې. خبر زیاتوي چې که رایې همدا ډول باطلې دي، بیا له سره شمیرل کېدې او بیا پاکې او ناپاکې بیلې دي، آخر به هیڅ هم نه وي پاتې. وایي یو نوي نجار د دروازې بازو تراشه، خو په تراشلو تراشلو یې غټ لرګی خلاص کړ او بازو په ځای پاتې شو. نو اوس د رایو هم همدغه حال دی. خدای دې مل شي.
او اوس غله په ښار کې ښاریان په رڼا ورځ څملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت یې ترې اخلي. خبر زیاتوي چې د غلو دغه ورځني عملیات په شدت او تیزۍ سره روان دي، او هره ورځ لسګونه تنه وهل، دربول خوري او هم کله کله په مرمۍ ویشتل کیږي، خو د پښتنې هیڅوک هم نشته. د غلو د چارو ماهرین باور لري که د غلو دغه د موبایل جیبونو تصفیه روانه وه، نو آخر به په رڼا ورځ هم څوک له کوره نشي راوتلی. ښارونو او په ښارونو کې به د ورځې له خوا پاچایي د غلو په لاس کې وي. خبرونه همدومره وه.
د روغتونونو هم عجب حال دی. لس تنه نرسان به له یوه ناروغه چاپیر وي چې کنول ورته تیر کی. لکه داسې
ته لا سم ونیسه اوف راګه نخکاری
ای کیا کلا ډاکټر صاحب لور می دی خوکا
ته ودارې چلای لا ته ورغکم لیلا و لیلا
اتوای
دراشه دغه کنول تیر کا د دې انجلۍ راګ نخکاری
نو دما خو هم پستر گزاره بین نشته ته لاس کلک ته دې خوکا لاستی
زنی ولا می ده
ای ډاکټر صاحب لګیت یا توکا دا رقم حال دی لو می نه خوکا وی
څه خبره ده
راګ نه پیدا کیږي چې کنول ورته تیر کو
چراګ نه پیدا کیږي د پخې پر کی ورته تیر کی
خیریت دی
کنول ورته تیرول نشي دا یو سات کیږي چور باندې لګیا دی بیخي جوبله جوبله کا
تما تراکا آفرین لورې شاباس وې نام خدا ورشه دای تیر
وی لمونګه خطه تکړه وی
خزه درته چیزو چې ډاکټر او سرتبی به داسې دی په سیرو مو هم اعتبار نشته
چوروالی امر کړی چې کراچۍ دې له ښاره ووځي کنه بیا به ورته ښه نه وي
چوروالی خو کراچۍ له ښاره باسي اوس موږ او تاسې څه وکړو
مجبورې یو چې وې باسو نو
بیا د تاسې ګټه څه شوه د هره ورځې کور ته تازه میوې ترکاري او نور شیان وړئ پیسې ترې اخلئ بیا به دله کومه کوئ
زه د تا برخه خو مار وخت راوړې ده ته ولې شکایت کوې
خیر اوسې زه نه وایم چې د ما برخه مو نه ده راوړې نو که کراچۍ له ښاره ووځي ټول به په سپېره ډک شي نو
صاحب که زه یوه مشوره درکړم څنګه به وي
مشاور صاحب ووایه
عامر صاحب زه وایم که داسې وکړو چې سهار د ښار له دې سره هغه سرته او مازدیګر د ښار له هغه سره دې سرته راوزغلو څنګه به وي
چوروالي د دې لپاره کراچۍ باسي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي او ته وایې چې دا خو اخوا یې وزغلو پس غالولو خو ګڼه ګوڼه نور هم زیاتیږي
صاحب زه وایم که داسې وکړو د خلکو غالمغال به نور هم ډیر شي او چوروالي به د کراچۍ ایستلو له خبرې تیره شي
او هغه پخواني ځایونه به بیا له سره پرې خرڅ کړو
آفرین دغه دې ښه نظر
کرای خایست به مو نوی لیدلای رازه مونگ بایدر وخایو
اله که سفیره هغه د مور ده
و پلاره ولی
ډیره خسته شوې ده او ډیره لوکس جامې هم اغوستې دي
څه وایم نو
خزه ته خو په واده کې ډیره خسته ښکارې دي او جامې دې هم ډیره خسته وي
سترګې دې خسته وي
ولی اوس مې سترګې خسته نه دي
نه که خسته وای اوس مې خسته درته ښکارېدم
نو چې داسې ده جامې به دې خسته وي آغا جامی خو ما نمی در تا خیسته تا سا وقت خیسته وی
خیسته می نوی پا کرامی را وڑی وی
کاش که دی او رز بیا کرایی کردی وی چه سما خیسته می لیدلی وی
یواز جامی خو نوی دیر نور شیانم و
نور سشه و
نوکان و لکت و لخته وی چارگل و بنگری و بانه و ویختان کمربند و دسکال و تاج و
نو داس یو چې هغه ټول خیسته کرایي و ما ویل چې په ودونو کې ټول خزی ولې خیسته یې
دغه شیان ټول راته واخله هر ورځ به ما غسې خیسته یم
پرامانه ننگیار نشنا برابره کری و او برخه خیستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد نجیب الله سمیم سپوگمی حیا اوریاخیل سنا زرمتی اوزا یاسمین حکمت کلمونگ سرا اڈیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل چوارلس یاوویا کندهار دوویشت کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد چلور Thank you.
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.